ジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب پکې راغونډسوي دي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي دیرشمه د فروری میاشتې 19 خبری مجله په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب درابلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې پیل سوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خپور کړی، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلی بنت د افغانستان په باب د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دې له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبه په ورځ د دولسو هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والي امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی، د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته د نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بدوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز د دوو یو په مقابل کې سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د کرمنل د سرسخت منتقد الکس ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل سوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل سوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزې تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي، د یکشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یو کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسلوالې ډلې غړی بلل سوی. اخوا اټکل کېږي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې جګړې د درېدو لپاره د یو بشري اوربند پر سر رای واخیستل سي. د راپورونو مخې د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مسوده ویټو یا رات کړي. امریکا چې د اسرائیل له لویو متحدانو ده په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه شي، څو په بدل کې يرغمل سوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي شي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان ګڼل کیږي لا د اوربند یا موافقه په اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی پالیسی مسؤل جوزف بورل ویلی چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتی مرستې دوام ولري. هغه ویلی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپایي ټولنې وویشتو غوړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. خبرونه مو د سهار د 5:00 په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ویډیوګانو او تصویرو سره زموږ پر ویب سټ ولولئ، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ته ورسئ. د خبری مجله په خبری راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په دوحه کې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه ورځنۍ غونډې حال درکوي چې نن یې دویمه ورځ ده. د دې غونډې یوه ګډونواله
زما دنده شخصا یا زموږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده.
کندهار کې د پنبې یا مالوچو د پروسس فابریکې زیاتې شوي خو کافي برېښنا نه لري.
د برق نشتون سره زموږ کارخانې زیاتره وخت ولاړی او زیاتره وخت موږ ماشینان هم د دغه برق نشتون له امله زیان نصیبي شي. د ورځې په جریان کې بار برق کته کیږي.
په اروزګان کې یوه مور خپل معلول زوی په شاکوي او ښوونځي ته بیایي.
دا دې چې مو وخت راغلی دی چې ما د فرق په پښاره وستلې دي. په پښاره مې د سره کې د فرق د شیا په ګاډي کې راوستلې یم. په پښاره په چاکړلې دي.
د روسیې د ولسمشر د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د خبری مجله تر 5:30 دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمدا د افغانستان د مدني ټولنې او شوزو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. صفیولا ستنګزای او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوب سراج وایي د دوحې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوحې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
وظیفه ما شخصا یا از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده. زما لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. ما غوښتل داسې یو ځای کې ووسم چې بالاخره غږ مې ورسیږي او دا موضوع تعقیب شي او یو څوک د افغان ښځو پر موضوع سمه پریکړه وکړي.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوحې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان جونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان جنو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوې. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوحې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل له دې چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړې د بدلون لپاره ډیر خوشبینه نه ده او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوحې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش چې یک شنبه دوحې ته رسېدلی د دوحې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوحې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه ور غوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوحې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوحې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجندا ما قرار است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجندا لمخې مو تمدم از پیشین دی ملګرو ملتونو لاستازو سره وګورو دی غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا وو کاش دا دلیل نوای شوای د دې لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دی د طالبانو استازي و نه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي کاش لاول داسې نوای شوی ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازیو په توګه رالیږلي
سره مسایل
افغانستان تمر سره لپاره د ایران ځانګړي استاذ حسن کاظمی قومي چې په دوه کې د طالبانو له استاذ او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره ملیدلی په ایکس پاڼه لیکلي د دوه په ناسته کې باید د افغانستان لومړی توبونه په پام کې ونیول شي او پریکړه د ټول ارخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي تمر سره لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ آصف درانی هم د افغانستان اړوند د څو هیوادو له ځانګړي استاذو او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سویل شاهین سره جلا جلا لیدنې کړي د دوه ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکز ده او ترڅنګ به د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یوه برخه وي
ومردل چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې د پیل سوې غونډې دویمه ورځ ده دا چې خلک له دې غونډې څه تمې او غوښتنې لري خپله له دوی څخه یې اورو
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناست نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسنی حاکمانو د ښځو د حقوقونو تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکي او یو همشموله حکومت دوی من سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني بلنده کې مې غوښتنه د دې ناست نه عدالت او ازادي ده او حقوق
تا ده حیثیت اعاده ده کچره بیا هم دوی د افغانستان پک لغیږي لومړی د افغان خزو د تعلیم پک دی وغیږي یو زمينه سازي دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره سه د خزو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری پک لدی وغیږي د ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما پښتون بزرګونه او په میلیونونو ځوانان دي سه بیکار دي او بیکارسي وي دي او له دې غون څخم دای له روسي په پام دي دوه موضوعاتو بس وکي او نتیجې ته دي ورسیږي او دا رشته ستونزې دي حل کی
زه سمایا پښواژم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا داش پښه کار په ډیر خواري او ستونزې مو شونځې ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د شونځې دروازې او په هنتونونو په انجونی باندې ترلې دي موږ ډیر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه وسړلو او دلته کار روزګار نشته زموږ څه شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار به خسته ده نو فامیل والا هم ټول بېکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اشتیازي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزگار نسته سی چی شی وکړو د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګونده دغه د قطر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نشته مخلوق د پاکر سره د غدې هیڅ څوک دوی نه مني زما دي په خپل کسانه کومزې سزا تر مونږ د ټول افغانستان کښه زده د کندر دی ګرد پر پازه دی رسنۍ نسته چات سړی و جالي پاکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مني خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د پاسي د ادارې خلک دی اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي نجانیان زموږ په سرنوشت دي لوبې کوي. هغه خلک بېښه نه په څنګه دي وروره په والله که هېڅ څوک یا دروا یا پس ولې نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل حفاظت کړي. هغه زموږ د غذغې ورسنۍ ته نشر کوي وروره موږ خو والله مانا ناسې د الله دربار.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خامه پرس خبری اجنس مسئول مدیر منصور نیکمل چې د شنبې پورز د طالبانو لخوا نیول سوی و پرون یک شنبه خوشی سو. نموری ازادی راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د دوی د حکومت د پالیسی خلاف د خبر خپرولو په خاطر احضار کړی و.
د طالبان حکومت لخوا په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په دوام دوی د خامه پرس خبری اژانس مسؤول مدیر منصور نیکمل د 24 ساعتونو لپاره نیولی و. منصور نیکمل چې د یک شنبې په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې د طالبان حکومت له بنده خوشی شو، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د حکومت پالیسی پر ضد نشراتو د خپرولو په تور احضار کړی و.
خب به خاطر نشر یک
د اسلامي امارت خلاف د خبر د خپرولو لپاره امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه ولاړم او هغوی له ما پوښتنې وکړې د هغې موضوع په اړه مو خبرې. هغوی څه سپارښتنې درلودې چې موږ باید د هغې له مخې نشرات ولرو او له هغه وروسته زه راووتلم.
راداشته باشیم بعد از پس
خود منصور نیکمل همکارانو ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د شنبې په ورځ د وزوانې میرمنې چې ویل کېږي حجاب یې نه و مراعت کړی د مرکې د خپرولو له امله احضار شوی و. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د خپل سري توقیف دوام د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیې ولیزادې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په ښکاره ډول د خبریالانو حقونه نقض کړي دي.
نزدیک به 200 خبرنګار تی همین دو سال گذشته اینها
په تیرو دوو کلونو کې نږدې 200 خبریالان د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو نیول شوي دي. دا نیول په بېلابېلو وختونو کې شوي. هغوی د طالبانو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوي دي او له بده مرغه چې د خامه پرس مسؤول مدیر هم نیول شوی و. څو ځله مو وغوښتل چې د رسنیو د همغږۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دې ومنل شي، خو له بده مرغه دغه قوانین له پامه غورځول کېږي.
د میرمن ولیزادې په ټکو د خبریالانو خپل سری نیول د دوی لخوا د ځان سانسورولو لامل شوي او د خبریالانو په کار یې تور سیوری خپور کړی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو نیولو ته په اشارې سره وایي چې د خبریالانو او رسنیو اړوند مسایل باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
آنچه ما توقع داریم
مکتملا او پوار وار مغفتنه کری چه در افغانستان در رسانه و ارلم موضوعات باید در رسانه زو سرغرانون و کمیسیون داری وسیل چیل در چه پراتونده که در دیر دول پیخو شاهدان ولون
همچو موارد نباشیم.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو څنګ مسؤولې هی دربار هم د یکشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د نصیر نیکمل نیولو ته په اشارې سره ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د هیوادونو ځانګړي استازي نن په دوحه کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه سره راټول شوي دي. خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یو بهرنۍ مسئله. د الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل سوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی پر بدن ځینې شنې لکې لیدل سوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفانو او منتقدانو وو د 30 کلونو په عمر د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لرې پراته او سخت زندان کې مړ سو. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې مهمه ده د روسي سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. وڅلوېښت کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. د هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی د ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالفې ورځپاڼې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. د ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت ښار ته تللي خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا غازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلې دي. ناوالنی چې په 1900 کلونو زندان محکوم و څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی و او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې و. د ناوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او تر ډېره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
له خبرونو ور اخوا
لزدا کړو سره لیونی مینه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي ده هر ورځ خپل یوازنی زوی شونځي ته په خپل وړي. دا راپور پر هم دې مسالې دی.
زه د دې په ډوډۍ کې یاري نه وروره دې چې د باندې څه کې دلې ما ته وای وای چې پلی را و فما ته کالي را
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبري د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندی ورزګانی مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتونکو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شاوړي. نوریا وای زکه هر ورځ خپل زوی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پراتلونکی کې خپل ټولنی او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط څه دی؟ دا زما فاته دی دا پښپرن سیم کې دی چې دا د دې مو وخت راغلی دی چې ما د طریق په پښاره وستلې دي. په پښاره د سره کې د کړي دي چې په ګاډي کې راوستلې یم په پښاره په شاکړې دي. په هیڅ شبالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلې. زه غواړم چې دغه سره د ډاکټر جوړ شي زه په دغه وساسم. زه نه دا لا څه دی شخص لري یم توونی پزیریه تم روره زه توونی پزیریه تم چې دای د باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورتم ته ګورم چې کښنیانو په دبرو نه وشتلې دی. یا له تر اتوار سړی نه وهلې نه زه به شته د سره په خاري يم دی یو سره سړی يم چې ارزایي ده د سره دا غره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال وجلسوي. د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنۍ خور سره ژوند کوي. نو مور یې وایي هیله یې داده چې ډاکټر سي.
زه په دغه مکتب وایم چې زما مور زما قربان زما ټوله قربان زما سره خوشحاله شي. زه په راتلونکي کې ډاکټر زه غواړم چې ما د څوک بس کال چې زه په خواري مکتب ته ځم. مور مې مریضه ده د دوا روپۍ غواړي هر شی غواړي د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خوای اقتصادی وضعیت زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی، ډېر مسکین دی، یتیم دی، یوه مور یې د بل شی نه لري، پر دغه حال باندې مکتب تم ځي، خوراکۍ ټوک ټوک دی، در بدره دی، وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره، که پر دغه حال باندې مکتب ته روان دی، د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی، او ډېر بېچاره دی، وایي به دله خوراکۍ یوه مور لري، بل څوک نه لري، وایي به دله د بېچارګۍ پر دغه حال باندې مکتب تم ځي.
خو په ټوله کې د نریو غوښتنه دا ده چې د زوی د درملنې په برخه کې دې ورسره مرسته وسي، تر څو د دې خوب په رښتیا بدل سي او یوه ورځ خپل زوی په سپینه چپانه کې وویني.
د نورستان کانټیوا دره کې د یوه چوپان څارویو ساتلو خونو ته د اور اچونې پیښه کې دوه څلوېښت څاروي مړه سوي او دغه آبادی سوځېدلې ده.
د نورستان مرکز پارون پورې تړلې کانتیوا دره کې د یو شپونکي دوه څلوي خواړه او غټ څاروي مړه شوي دي. په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي د اور لګېدنې اصلي لامل لا نه دی معلوم، خو په کې د یو شپونکي د څارویو ساتلو خونې سوځېدلي او په لسګونو څاروي مړه شوي دي. د یاد ادارې مشر مولوي سرتاج الدین صافي ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې په کانتیوا ولسوالۍ کې نوې اعلان شوې ده، په هغې ولسوالۍ کې پاس په سر کې یو بانډه کې اور لګېدلی دی د شپې د خوانه، د هغې نه دی معلومه چې د کومه وجه نه لګېدلی دی، خو مالونه په کې شوي دي، مړې دي بزې او غواګانې په کې مړې دي.
خو یو شمېر کسانو بیا د نومونو نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاد آبادۍ ته نامعلومو کسانو تیره شپه اور اچولې او په کې د یو چوپان دوه څلوېښت څاروي وژل شوي دي. د نورستان ډېری اوسېدونکي پر مالدارۍ بوخت دي او خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو څخه ترلاسه کېدونکو تولیداتو باندې حل کوي. په کانتیوا کې تلیفوني او انټرنیټي شبکې په سمه توګه کار نه کوي، نو ځکه ترې په وخت او کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. څو ورځې وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ کې هم ناپېژاندو کسانو د یو تن شاوخوا پنځه څاروي وژلي وو. په یو شمېر سیمو کې د شخصي بدبینیو او دښمنیو له امله وخت نا وخت ځنګلونو څارویو او کورونو ته هم زیانونه رسېږي.
که په نورستان کې دو څلوېښت څاروي مړه سوي، په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي چې رواني سختې او ګواښونکې وچکالۍ یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمې او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخامخ کړي.
شاوخوا دېرش کلن شایسته خان کوچی د غزنی قرهباغ ولسوالۍ په باغ یاتر دښته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نشته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه ناڅه تلفات ویني. دی زیاتوي د اوبو له نشتوالي په رمو او څارویو د اوبو تر څنګ د هغوی د مالونو په خوراک هم سخته اغیزه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچان وایي رواني سختي او ګواښونکې وچکالۍ یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد کوچی چې ولسي تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصلې شوې، مړې شوې، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي، دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبه نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته، موږ د ډېر بده مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به دا لښتو کې، په دغه کې، په زراعت کې، په دغو کې واښه وو، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته تکوی. فریدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچی دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته، نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي، رواني وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه او ورښت کم ده، نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه که باران یا واوره یا شی ونیسي، نو واښه نه پیدا کیږي، واښه کم پیدا کیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي، نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابیږي. عبدالمالک کوچی وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړي، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده خصوصا دا چی ده کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده دا مالداری چی ده 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 معمولا دی ده بیابان پا دختو بانی خپل پسونه چراوی او دا چی کل وچکالی اینو تبی ده چی کال آباد نوی نو دی کوچیانو مالداری لستونزو سرمخ کیگی پا کوچیانو پا جوان باندی وچکالی دیر تاثیر غرزه ولی ده خصوصا پا حیواناتو باندی
پا غزنی که گن کوچان وای ده طالبان و حکومتی زای پر زای ده کوچانو لپار ده اوبو بندن جول کری چه ده غی انسانان او مالن ورسخه گته پورت کری. ده دغه غشتن پا داسی حال که کوی چه ده طالبان و حکومت ده اوبو و برشنا وزارت سرپرست وایی پا هیواد که ده وچکالوی و ده زیانونو ده راکا بکولو او ترزمه کلانی ده اوبو ده تقویه لپار نزده سل کچینی بند.